سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: دوه ته افغانستان د سیاسي مشرانو د تلونکي پلاوي سفر نن بیا وځندید. د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو برخلیک به څه کیږي؟
باورونه ده چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د افغانستان د سیاسي برخلیک سره خپل مسیر پیدا کوي.
پر افغانستان د طالبانو واکمني پرون او نن
د نجونې په عادي مغلباتو کې د اشرف غني په وخت کې ګرځې د مغلبات دي او مغلبتي په سر دي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د امریکا حکومت غواړي اکثریت امریکایانو ته د کورونا ویروس ضد واکسین تقویتي دوزونه ورکړي.
نور مطالب او په دوهم نیمایي کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم خبرو. خلومړی خبرونه واوري چې احمد شیبر چمتو کړي.
له کابل دوحې ته د دریو افغان سیاسيونو سفر وځنډیده. طالبانو عمومي عفو اعلان کړ او واشنگتن د ایران له لوري د یورانیم فلز تولید ته اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل: د ملي مصالحه دالي شورا د مشر عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قطر سفر وځنډیده. د ملي مصالحه دالي شورا وی سرچینې ازادي رډو ته وویل چې ټاکل شوی و دا پلاوی نن پلاسمینه دوه ته لاړ شي، خو دا سفر ځنډیدل دی. د سرچینې د دې سفر د ځنډیدو علت بیان نکړ. حامد کرزي او عبدالله تیر شپه ویلی وو چې دوی د افغانستان د راتلونکو سیاسي نظام پر سر د خبرو لپاره پلاسمینه دوه ته روان دي. طالبان په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړ او له شزو یې وغوښتل چې د دې ډلې له حکومت سره یو ځای شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون وکړي انعام الله سمنګانی نن د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ چې شزې باید د شرعي قانون مطابق د حکومت په چوکاټ کې شامل شي. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي امارت نه غواړي چې د شزو حقوق وخوړل شي او قرباني شي. وروسته تر دې چې طالبانو د افغانستان پلاسمینه کابل او نورې سیمې ونیولې، شزې او نجونې د خپلو حقونو له لاسه ورکولو ته ډېرې اندېښمنې شوې. طالبانو په خو هم ورته خبره کړې و چې د اسلامي شریعت په اساس د شزو او نجونو حقوقو ته درناوی کوي، خو په نویمه میلادي لسیزه کې دې ډلې د خپلې واکمنۍ پر مهال شزې او نجونې د کار او زده کړو له حقونو محرومي کړې وې. هند په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکونکي وایستل. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایر مدام باغچی نن په ټویټر کې لیکلی دی اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکونکي دستي هند ته انتقال شي. دا اعلان په داس وخت شوه دی چې روانه اونۍ د طالبانو له لوري د کابل لنیول وروسته بزرګونو افغانانو سخت هڅې پیل کړې دي چې له کابل ووځي. وروسته تر دې چې پرون د ګډوډیو له امله د کابل هوایي ډګر بند شو، د امریکا دفاع وزارت ویل چې بیرته د ډیپلوماټانو د ایستلو لپاره الوتنې پیل شوې دي. روسیې ویل دي چې په کابل کې له خپل سفارت یو شمېر ډیپلوماټان ایستلي دي. تاکل شوی ده چې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف نن د طالبانو له استازو سره د روسیې اتباعو او د سفارت د کارکونکو د خوندیتوب لپاره خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج د افیر راس ویلسن وای دی او د سفارت کارکونکو په کابل کې د امریکایانو او هغو افغانانو لپاره چې ممکن زیان وروړي د ایستلو لارې چارې لټوي او په دې برخه کې سخت کار کوي. شاغل ویلسن په ټویټر کې لیکلی دی چې د امریکا له خلکو سره ژمنه پوځای او تلپاتی ده. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه دي چې د افغان خبريالانو د حفاظت لپاره ډیر څه وکړي. د کمیټې د دوشنبه پروس په بیان کې وویل افغانستان طالبانو نیولې دي، نو واشنگتن باید د افغان خبريالانو لپاره بیړنۍ ویزې چمتو کړي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی زیاتوي چې د افغانستان دننه د سلګونو سیمېزو خبريالانو او رسنیو کارکونکو ته اندېښنه لري چې د طالبانو را روان رژیم په نقشه نکړي. د سی پی جی مشر جوویل سیمون وای د بایدن اداره باید تر خپل وسه د رسنیو آزادۍ او د خبريالانو له حقونو دفاع وکړي څو افغان خبريالانو ته زیان ونه رسي شي. سی پی جی د نشته 300 خبريالانو دوسی ثبت کړی دي او هڅه کوي چې د سلګونو نورو دوسی وارسوي څو د خوندیتوب لارې چارې ورته ولټول شي. د فرانسې ولسمشر اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان له روان وضعیت څخه تر هغه استفاده ونه کړي. ایمانوئل مکرون له پاریس څخه په وینا کې چې د تلویزیون له لارې پرون خبره شو وویل
La déstabilisation de l'Afghanistan risque également
dans Terroristes de l'Afghanistan qui شتاو هڅ کوي چې له دې بي ثباتي ګټه واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید یو مشترک او متحد جواب ورکړي. ښاغلی ماکرون دې ته هم اندېښنه وشوده چې د افغانستان بے ثباتی به د اروپا په لور د کډوالو بهیر ورمات کړي. طالبانو ویل دي چې په کابل کې د شریعت شخ راډیو خبرونه پیل کړي دي. د طالبانو د فرنګي کمیټې مشر امیر خان متقی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. د دوی بیان زبیح الله مجاهد رسنیو ته د دغه راډیو د عمومي مسول مولوی ضیاء الحق حقمل ویډیوي پیغام نیښل چې هغه پکې خلکو ته د امنیت او آرامۍ ډاډ ورکوي.
اوس په ټول هیواد کې حالات د عادي کېدو پر لور روان دي او تر اوسه هیڅ د بی امنۍ کومي لوی پیخي نه دي تر سره شوی. اسلامي امارت هم په مکرر ډول اطمینان ورکړی دی چې د ولس د سر مال او عزت د ساتلو لپاره پریکند ګامونه اخلي.
طالبان ولې وړاندې ویلي و چې د ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازلي وصول ته ژمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نوې راپور یې لیدلې چې څرګندوي ایران یورانیم فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په ویان کې ویلي دي ایران د یورانیم او د فلز تولید ته چې له اټومي وسلو سره ارتباط لري احتیاج نه لري. نیټ پرایس یاته وی چې ایران باید په اټومي برخه کې لږه سیاسو لاس واخلي او د 2015 کال اټومي تړون پلی کړي. د یورانیم ول فلز څخه د اټومي بم د جوړېدو لپاره استفاده کیږي. راپور نوای د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره غوړی اعلان وکړي چې د اټومي اشتو ترتریدو وروسته د کورونا واکسین تر دوهم دوز راوړسته ده. د دې واکسین دریم دوز هم خلکو ته ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانډ د یو شمیر چارواکو په وینا چې له موضوع خبر دي پرون راپور ورکړ چې ولسمشر بایدن بخپله پریکړه دا اونۍ اعلان کړي. د راپورونو لمخې د کورونا واکسین اغیزمن توپ د وخت لتیری دوه سره کمی شي. د دې لپاره چې د کورونا وایروس دلتا بڼه ژر خپری شي روغتیاي چارواکي د نتیجې تر رسیدلې دي چې د دې واکسین دریم دوسته اړتیاشته.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو که غواړئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته ورشي azadiradio.com او azadiradio.org. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته که څه هم تمه و چې افغانستان نن یو درې کسیز پلاوی د راتلونکو نظام په اړه د خبرو لپاره دوه ته ولاړ شي خو د دې پلاوی سفر ځنډیدلای دی. د ملي مصالحې د علي شورا یوې سرچینې ازادۍ رادیو ته ویل چې دا سفر نه کیږي خو د ځنډ په اړه د سرچینې څونه ویل. حامد کرزای، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار هغه کسان دي چې تمه و نن دوه ته سفر وکړي. دا سفر داسې مهال ځنډیږي چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د خلکو د ګڼې ګوڼې له کبله الوتنې افغانستان ته بندې دي. له کابله د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکوي.
تما و چنن له کابل د قطر پلازمینه دوه ته یو درې کسیز پلاوی ولاړ شي خو دا سفر ځنډیدلې ده. د ملي مصالحې علي شورا یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغښتل نوم یې خپور شي ازادي رادیو ته د سفر ځنډ تایید کړ خو دلیل روښانه نه کړ. تیر شپه حامد کرزی او عبدالله عبدالله وویل چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون نن دوه ته ځي. د دې سفر موخه د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحثونه خودل شوی. دا سفر داسې مال ځنډیږي چې د کابل حامد کرزی هوایي ډګر کې لا هم د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله ټولې الوتنې ځنډنې دي. د دې سفر د ځنډیدو یو دلیل هم کېدای شي په هوایي ډګر کې همدا ترینګلې حالت وي. معلومه نه ده چې د سفر کره نیټه به کله وي خو د ملي مصالحې عالي شورا یې هر څه ژر د کېدو خبره کوي. پرون طالبانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له کابل یو شمېر سیاسیون دوهې ته ورځي څو د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل دوی چمتو دي چې د راتلونکو ترتیب په اړه ټول افغان جهتونو سره خبرې وکړي. خو د دې خبرو محتوا او ترخوای د راتلونکو نظام څرنګواله هغه مسایل دي چې په اړه معلومات مبهم دي. طالبانو ویلي چې غواړي ټول ګډونه اسلامي حکومت جوړ کړي خو دا چې څه ډول نظام به وي په اړه بحث نه دی شوی. بلخوا له طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون ډېرې هیوادونو په دې اړه غوښتنې کړي څو د یو داسې نظام جوړېدو ته لار پرانیزي چې ټول لوري پکې شریک وي. دا په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال د واک په یوه تشه کې واقع دی او داسې رسمي اداره نشته چې نړیوال ملاتړ او قبولیت ولري څو د هیواد رسمي چاري پر مخ بوزي. که څه هم طالبان په افغانستان واکمن دي خو له افغانستان د جمهور رئیس غنی له وتو وروسته د ارګ د رهبرۍ چوکۍ د هغه ځای ناستې نه لري. دا هم معلومه نه ده چې په دوحه کې د راتلونکو نظام په اړه بحثونه به د دې چوکۍ برخلیک څه ډول وټاکي.
په افغانستان کې د روانې اونۍ بدلونونه پر کوم لوري روان دي؟ په داسې حال کې چې طالبان اوس مهال پر ټول هیواد واکمن دي، راتلونکي کې به څه پیښ شي او تر اوسه په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ په دې اړه مې د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي هیلې ارشاد نظر وپوښت. له میرمن ارشاد نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې د کابل عمومي وضعیت څنګه دی، هسې لکه دوه نیمې لسیزې مخکې چې طالبان تازه پر کابل واکمن شول هسې دی او که کوم بل ډول؟
لغه حالت نه نن پورې ډېر زیات فرق ده، فقط یوه ستونزه داسې لکه د موږ یو هېوادوال له کابل نه ویل چې بعضې غله د تورې جامې اچولي وو، ویښتې اوږده کړي وو او د بعضو خلکو مال یې چور کړ یا یې غلا یې وکړې. هغه په هغه ورځ وو چې له ډاکټر غني نه وتښتېدلی او پولیسان هم خبر شول، پوستې یې خوشې کړې، خار بیخی هم دسې ګړنګ پاتې وو او څوک نه وو پکې. نور حالت کې خلکو سو استفادې وکړې، د خلکو موټر هم چور کړ، کورونه یې کورو ته واوښتل او بعضې غلاګانې هم وکړې.
سوال دا دی چې د ښار آرایش مثلا نجونې ښځې مېرمنې ګرځي، خلک راوتلي دي په واټونو بازارونو کې ګرځي، نجونې په کوم لباس کې ګرځي؟
نجونې به نو چېرو کې لر کور وځي؟ مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، ښځې نجونې ډېرې کمې دي، یعنی داسې نه شو ویلی چې هم زیاتې ګرځي، خو چې ګرځي هم په عادي مغه لباسو کې چې د اشرف غني په وخت کې ګرځېدم هغه لباسې دي او هغه څه ټکري په سر دي، خاص تغییر زه نه وینم. هغه بعضې څه وخت حجاب کا اوس هم په حجاب کې دي، خو ډېرې کمې ښځې زه وینم چې ګرځي، خو خاص کار به هم نه لري چې له کوره وځي.
او جبري چادري؟
نه نه، چادري خو هېڅ نشته، ما تر اوسه ښځه په چادري کې نه ده لیدلې چې داسې یو ځلې دوه ځلې ووته به چادري داره ښځه ما هېڅ نه لیدلې په سړک باندې. او نمونه هم دغه ده چې یو خاله ده ما سره دلته کار کوي او دا راځي دلته کور کوي، او ډېرې هوړکۍ ټکرې اخېسته، ما له ورته ویلې مال خاله ده ټکرۍ خدل کار کړه ویښدلې، وایي دوه درې تلي ودرولم لارې کې را تل چېرته ځي، وایي ما ورته چې داته زما کار کوم، وایي چې را تون ویلې، وایي راتلې چې ښځه ورځه. نو داسې کوم خاص هغه نهشته.
مننه میرمن ارشاد. له دوه ورځو ابهام او ګډوډۍ وروسته اوس وضعیت پر کومه خوا روان دی، امنیتي نظر او له سیاسي نظره؟
ګوري پیشګوی خو هیڅوک نشي کولای، زه خو هیڅ ځان ته نه ورکوم چې پیشګوی وکړم. زه جرمني کوم، یو هفته مخکې راتلم چې ما ته ټولو خلکو ویلي چې مه راځه افغانستان ته، یو خو مې دغه ټاټوبه یې د دامې وطن ده چې هر نظام بدلېږي را بدلېږي، زه به مې په خپل وطن کې یم، د خو هر د هر افغان وجیبه ده. خو کله چې مثلا نومې لیدې چې بعضې مشران چې تن په تن له طالبان سره جنگېدل، هغو ته غږ ونه کړ، لکه اوس مثلا اسماعیل خان مخامخ طالبان سره جنگېده، نو اسماعیل خان ته خوشې که ما ته دا یو امیدواري پیدا شي څوک چې تن په تن جنگ کې مقابله کړي، هغو ته غږ دي کې نو ما ته به څه غږ وکړي. نو زه بېغمه راغلم او اتلدین هم خبره شوم چې اسماعیل خان ته اجازه سفر ورکړې او نو اوس ایران کې ده. اگر څه دل فکر نه غانه اسماعیل خان سره یا د نور خلک سره خوشی تی ویږي، کوم هم نظری نه لرم، مګم په دې کې دا ښه کار کوي طالبانو چې عمومي افته اعلان کړې ده، په خپل خبرې باندې خو تر اوسه پورې ولاړ دي. دا چې زه تاسو پیشګوی کوم چې سبا به چې کیږي، بل سبا به چې کیږي، فقط ما اورېدلی دي چې د دوی مشران نن یو څو نفره را روان دي کابل پلو، او تر اوسه نه دي را رسیدلي، خو را روان دي. او هغه پلاوی چې رسمي سفر باندې پاکستان ته تللی وو، هغوی نن ما واورېدل چې را رسیدلي دي.
یو دقیقه وخت لرو، دوه پوښتنې لرم. طالبان به څه وکړي؟ آیا د حکومت پر جوړولو کار پیل کړی کنه؟ او بل، له هېواده د پخوانیو مشرانو د وتلو په اړه تاسو ته څه احساس پیدا شو؟
طالبان خو تر اوسه دل پر مشرانو نه دي راغلي، د حکومتي دوایر بند کړي دي، صرف وزارت د صحت عامې کار کوي او نور دوایر بند دي. نن د وزارت تجارت کارمندان سره په تماس کې شوم، وایي دفتر ته نه خوشي نه کړو، خو دروازې خلې کې مکتوب لیست تر اوسه لا تصمیم نه دی نیول، تر خپل کور تر کې سبا یا بل سبا ول درته.
او احساس مون لاند کراته وایست؟
احساس خو دغه احساس ته د نران ځان ته نه وایي او ځان ته غیرتي وایي، او ویلې به دا وطن نه پریدو نه تختو، د خپل خويندې ورونه او ماین دې د افغانستان کې आवाज خوشی کړ، او دوی به غیرتانه تختید، او په دې دی پوسی ته د افغانان خدي ادا ځوانان چې په وطن کې پاتې دي، دا د دغه وطن اصلي بچیان دي، نه هغه چې اسین تیرغله جوبونه ډاکړه پیسې پیدا کړي او په نامردي سره وتښتېدل. کزه دی دوی په جاوې ته هر څوره فشار را باندې غل یو مرمه مل خپل سره تیروله خو ځوندې نه تښتېده مزه څه به ما او دوی تناري نه ودې ته تښتېدل لک شرم ته لازم ده ډیر بی غیرتی وکړه.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی هیلې ارشاد و چې په افغانستان کې د روان وضعیت او د راتلونکو احتمالاتو په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
د حقوقي، سیاسي او پوځي چارو ځین کارپوهان وایي چې په افغانستان کې له سیاسي او امنیتي پلوه د واک تشره منځته شوې ده چې په ملي او نړیواله کچه یې اندېښنې پارولې دي. دوی وایي که څه هم کابل ته د طالبانو له ننوتو سره کومه پیښه نه ده رامنځته شوې، خو دمګړۍ د هیواد د اداره کولو کوم مسؤوله اداره هم نشته. د تېرې یکشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني له کابل ووت، د واک له سپارلو پرته کابل ته طالبان ننوتل او طالبان وایي چې د نظم د ټینګښت لپاره کابل ته ننوتلی دي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
کابل ته د طالبانو له راتګه دوه ورځې تیریږي، خو لا یې هم د حکومت رسمي اعلان نه دی کړی. د حقوقي او سیاسي چارو کارپوهان وایي د غیر مترقبه حالت په افغانستان کې د واک تشه رامنځته کړي چې باید ژر تر ژره په یو ټول شموله حکومت ډاکه سي. د حقوقي چارو کارپو عبدالشکور د درس د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل اوس مهال په کابل کې یو ځانګړی وضعیت حاکم دی.
کابل کې اوس یو خاص وضعیت حکم پرما دی. د یو طرف څخه انتقال د قدرت نه دی تر سره شوی، د بل طرف څخه د طالبانو مشر هم تر اوسه کابل ته نه دی راغلی، حکومت نه دی اعلان شوی، یو
مطلق خراب حکم پرما ده. ځینې نور بیا وایي که څه هم اشرف غني واک نه دی سپارلی، خو طالبان هڅه کوي چې په قطر کې له بیلابیلو ډلو سره تر خبرو وروسته په داسې یو ټول شموله حکومت هوکړه وکړي چې هم په نړیواله کچه او هم په کور دننه ټولو ته د منلو وړ وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پوخانی استاد ودیر سپای بیا وایي طالبان هڅه کوي چې بیلابیلو خواو ته په حکومت کې ونډه ورکړي او د حکومت اوسنۍ تشه پرې ډاکه کړي. په همدې محل کې د پوځي چارو کارپوهان وایي له سیاسي خلا سره په خوا کې امنیتي خلا هم رامنځته شوی، ځکه د دوی په وینا ولسمشر محمد اشرف غني د اعلی سر قومندان په توګه امنیتي واک نه دی سپارلی او اوس مسؤل امنیتي چارواکی نسته. د پوځي چارو کارپو باري عارض ازادي راډیو ته وویل دو ورځې وړاندې طالبان د کابل تر دروازو را ورسېدل. دوی که څه هم اعلان کړی و چې له کومې هوکړې پرته به کابل ښار ته نه ننوځي، خو وروسته یې د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې په کابل ښار کې پولیس نسته، د امنیت د ټینګښت لپاره اړ دي چې د کابل امنیت خوندي کړي او ښار ته ننوتل. په ورته وخت کې د هند سفارت له کابل د خپلو کارکوونکو د وتلو اعلان وکړ. د راپورونو له مخې اوس په کابل کې یوازې د درې هیوادونو پاکستان، روسیې او چین سفارتونه فعال دي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې له کابل د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته ولاړ سي او د راتلونکي حکومت پر جوړښت له طالبانو سره خبرې وکړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د حقوقي، سیاسي او پوځي چارو ځینې شنون کې وایي چې په افغانستان کې د قدرت تشه رامنځته شوې ده او دوی وایي چې د قدرت تشه په ملي او نړیواله کچه اندېښنې پارولې دي. په افغانستان کې د قدرت تشه یا خلا وروسته له هغه رامنځته شوه چې د یکشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني له کابله ووت او ورسره طالبان پر کابل ورننوتل. خو اوس ګورو چې نړیوالو د طالبانو لخوا د افغانستان د چټک لاندې کولو پر وړاندې کوم غبرګونونه ښودلي دي. نوریاس نوری راته وایي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب وویل بریتانیا به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې طالبان د افغانستان لپاره حساب ورکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د وستر صنعتي هیوادونو یا جی ود ډلې د یوې سرمشریزې د رابللو غوښتنه وکړه. جانسن چې هیواد یې په اوس وخت کې د جی ود ډلې مشري کوي دغه غوښتنه پرون له خپل فرانسوي ساری ولسمشر ایمانویل مکرون سره په خبرو کې مطرح کړه. ویویل مشرانو ته پکار ده چې د افغانستان د وضعیت او د طالبانو لخوا واک ته د رسیدو په ترڅ کې د یو بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. هغه زیاته کړه التیا ده چې د رامنځته شوي وضعیت په وړاندې ټول یو ګډ دریځ غوره کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل په افغانستان کې بې ثباتي به د دې سبب شي چې اروپا ته له دې هېواده د کډوالو یوه بله څپه پیل شي. هغه وویل فرانسه به له نورو اروپایي هېوادونو او امریکا او روسیې سره په اغېزمن ډول د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو ټویټ کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن سیشن به د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. هغه زیاته کړه افغانستان اوس په یوه څلور لاره کې دی او د نړیوالې ټولنې همکاري ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان بیا نړۍ ته د ترهګرۍ پر ګواښ بدل نه شي او په دې هېواد کې د بشري اساسي حقونو د درناوي مسله یقیني شي. امریکایي جمهوري پال مخکښ سناتور لینسي ګراهم وویل که د امریکا ولسمشر جو بایدن په رښتیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه وي نو به په افغانستان کې د رامنځته شویو وضعیت له حقایقو لرې وي. د امریکا د استازو جرګې جمهوري پال غړي جیم بینکس ویلي تر اوسه د جو بایدن په څیر هیڅکله هم بل امریکایي مشر نه دی لیدلی چې له خپلو مسؤلیتونو او مشرتابه یې اوږه خالي کړې وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیون وویل ولسمشر بایدن د بشري حقونو موضوع ته ډیر اهمیت ورکوي او په دې اړه د نړیوالې ټولنې د یوې اجماع د جوړولو لپاره تیاری نیسي. خو ښاغلي سولیون ویلي چې دا د دې دلیل نه شوی کېدی چې متحده ایالات د درېیمې لسیزې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکیل پاتې شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماتې او له دې هېواده وتلې باید په دې هېواد کې د عادي ژوند امنیت او تلپاتې سولې پر فرصت بدل شي. هغه ویلي ایران په خپل ګاونډ افغانستان کې د ثبات د ټینګښت ملاتړ کوي او له ټولو ډلو غواړي چې یوه ملي جوړجاړي ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی چې هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی ویلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې چټکو پرمختګونو ته اندېښنه لري او قطر به ډېرې هڅه وکړي چې په دې هیواد کې په تېره اوس چې یوه خلا رامنځته شوې ډېر ژر سوله ییز انتقال ته لاره هواره شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي د افغانستان د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅو کې د یو شریک په توګه په دې هېواد کې د خلکو نورو وژنو او کړاوونو ته اندېښنه لري. هغه ویلي طالبان به په راتلونکي کې د افغان امنیتي ځواکونو د هر هغه غړي د وژلو یا ورسره د بد چلند مسؤول وي چې ورته تسلیم شوي یا د جګړې په مهال نیولی دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندا آردرن ویلي هغه څه چې موږ غواړو ووینو دا دی چې آیا ښځې او نجونې به کار او تعلیم ته پرېښودل شي. هغه څه چې دوی په دودیز ډول په هغو سیمو کې چې طالبان پرې واکمن ول ترې بې برخې وي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په اړه جزئیات مو له ازادۍ راډیو اوریدل.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
زموږ راګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او ورپسې نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي او د دوی را سره اوسې خدا شیبه ورزو یوې نړیواله موضوع ته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې د امریکا ټول وګړي باید د کورونا وایرس ضد د دوه دوزه واکسین له لاس ترلاسه کولو اته میاشتې وروسته تقویتي د واکسین ستنې ولګوي. دا راپور نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د امریکایي چارواکو له قوله ورکړی دی. د موضوع جزئیات ملالی بشیر اوروي.
د راپور له مخې روغتیاي چارواکو ویلي چې تقویتي دوزونه ځکه اړین دي چې دلتا واریانت ویروس ډیر ژر اخیستل کیږي او شواهد شته چې د مخکې واکسینو اغیز ورباندې د وخت په تیرېدو کمیږي. لومړی تقویتي دوزونه به هغو کسانو ته ورکړل سي چې په روغتیاي برخه کې کار کوي او وروسته به د لوی عمر کسانو ته ورکړل سي. اټکل کیږي چې دا تقویتي واکسین له سپتمبر میاشتې پیل دی سي. تیره اونۍ د امریکا د درملو ادارې تقویتي واکسین تایید کړل. د کورونا وایرس دلتا واریانت بڼه په امریکا کې د نویو سبت سویو پیښو لامل بلل سوی. که څه هم 80% وګړي بشپړه واکسین سوي دي، اکثریت مثبتې پیښې او مړینې د هغو کسانو دي چې نه دي واکسین سوي، خو ویل کیږي چې لومړي دوه دوزونه واکسین د دې وایرس پر وړاندې بیا هم اغیزمن ثابت سوی دی. د تقویتي واکسینو خبره داسې مهال کیږي چې د جو بایدن اداره نه د توانیدلې د امریکا نیمه نفوس قانع کړي چې باید واکسین وکړي. ویل کیږي دا کار به نور هم ستونزمن سي که لومړي دوه دوزونه واکسینو اغیز کم سي او د تقویتي واکسین اړتیا سي. تر امریکا مخکې اسرائیل دوی اونۍ وړاندې د لوی عمر کسانو ته تقویتي واکسین پیل کړل. اسرائیل د نړۍ له هغو هیوادونو و چې تر ټولو زیات نفوس یې د کووید 19 پر وړاندې واکسین سوي دي، خو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډلټا واریانت نوې پیښې مخ پر زیاتېدو سوي. د اسرائیل نوی معلومات ښیي چې فایزر واکسین په لوی عمر کسانو کې یوازې 55% اغیزمن و چې په جنوري میاشت کې بشپړ واکسین سوی و.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مزګر تر او ورځې د اونې خبريږي. ستاسو ل پیغامونو
زم هران د کابل څخه د څنګه چې کابل امنیت حکومت لوی دغه ته تسلیم شو یا یونیو چار څنګه چلې خو د کابل امنیت باید تنظیم شي. د دې کوم تاسیسات او حکومتي دی هغه ټول خالي دي، زه څوک بګنه شته وتی دي چې نو د دې نوی حکومت ته پکار دي چې ورزان ور رسېل ته واغ زینا کنټرول کیږي چې چول شپاول شروع دي. د دې نه ملکیان دي هغه دې غلاګانې کې د شپې طرف د طالبانو په جامه کې کسان راو دي په بازار صحافت کې هغه غلاګانې کې هغه ګولار دي. ځکه په کابل کې چې کړه دوی راتک اوازه شوې ده ملکی میدان دی که نظامی میدان دی ټول ورته او تاسیسات او حکومتي چې دي دا ټول خالي شوي دي. باید دې رسیدګي ته وکړي ځکه دغه د حکومت د ملت مال د بیت المال مال دی، هر سړی چورکی او تختې ځان دوباره.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه تاسو سره تماس کیم. کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی ډېر یو ناول او ترینګلی حالت دی. ټوله واویلا ده، څوک جاړي د چا په خوله باندې مسکاګانې نشته دی، خو ډېر یو بد حال دی. کوم طالبان چې راغلي دوی هم خارجیانو نړیوال ته زموږ یو بد پیغام انتقالوي، ځکه ټول د تمبوزکونو د هغه په حالت کې دي، مخونه نه ښکاره کوي او بس ټول ولایت درې څلور سره داخل شوي دي. نو ډېر بد حالت دی. هر څوک کوشش کوي په یو لار نه په یو لار د دې هیواد او د دې خان نه ځان وباسي.
د صفات الله رحیمزی د وردګو تن اوسیدونکی او د کندهار پوهنتون د ادبیات پوهنځي د څلورم ټولګي محصل یم. زما سره دغه سوال دی چې باید د اسلامي امارت زر تر زر د لوړو زده کړو وزارت ته امر وکړي چې پوهنتونونه سر له شنبې شروع شي تر څو خپل محصلین خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. ځکه چې موږ تاسې د څومره وخت وینو چې پوهنتونونه رخصت دي، ځینې د کرونا له وجې او ځینې د سیاسي دغه وضعیت له وجې. اوس چې دغه وضعیت سم شو، باید چې پوهنتونونه په خپل وخت د شنبې ورځ بېرته عملا حضوري درسونه شروع شي تر څو محصلین وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر، ستاسو پیغامونه و چې ازادي رادیو خبره کړل. که تاسو هم نظریات لرئ او غواړئ چې ازادي رادیو لاره د نور خلکو تر غوګونه ورسوي د خپل سیمې د خپل شاوخوا کلی د وضعیت په اړه نو د ازادي رادیو د ټلیفون په شمیرو لمر سره په تماس کې شئ.
د همدې خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو ټلیفون شمیره هم در تخبرو، خو د شپه 4 بجې او 1:30 دقیقې دی. مخکې لدې چې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه در توړاندې کړو، احمد شبر د خبرونو لاندیز اوروي.
د ملي مصالحې دالي شورا د مشر عبدالله د بخانی ولسمشر حامد کرزی او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قطر سفر وزنډیده. د ملي مصالحې دالي شورا یې سرچینې ازادي رډو ته ویل چې ټاکل شوی و د پلاوینن پلاسمینې د هیته لړشي، خو دا سفر ځنډیدلی دی. طالبان په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړ او له ښځو یې وغوښتل چې د دې ډلې له حکومت سره یو ځای شي. د طالبانو د فرنګي کمیسیون وکړي انعام الله سمنګانی نن د افغانستان له ملي تلویزیون اعلان وکړ چې ښځې باید د شرعي قانون مطابق د حکومت په چوکاټ کې شامل شي. هند په کابل کې خپل سفارت څخه کارکونکي وایستل. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند نن په ټویټر کې لیکلي دي اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکونکي دستي هند ته انتقال شي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي دي چې د افغان خبريالانو د حفاظت لپاره ډیر څه وکړي. د کمیټې د دوشنبه پر ورځ په بیان کې وویل افغانستان طالبانو نیولې دي نو واشنگتن باید د افغان خبريالانو لپاره بیړنۍ ویزې چمتو کړي. د فرانسې ولسمشر اندیشنه څرګنده کړه چې د افغانستان روان وضعیت څخه تر هغه استفاده ونه کړي. ایمانوئل ماکرون په یو تلویزیونی وینا کې وویل تروریستي ډلې په افغانستان کې شته او هڅه کوي چې له دې بې ثباتۍ ګټه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې د اتوم میاشتو د ترتیریدو وروسته د کورونا واکسین تر دوهم ډوز را وروسته د دې واکسین دریم ډوز هم خلکو ته ورکړي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د میړل خو د میرمنې شخصي وا کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزی تل د مور او پلار منونکي ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته خپل وفاداری ثابت کړي وي. خو آیا په دې کار سره وې د خپل خزی حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې ونجلې واده کیږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پریږدي. لا میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښته چې زه ما خواد ما څنګه اوسه. نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنې د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
کمیړه د تاوتریخوالي پر وړاندې لخپلې خزي ملاتړ ونه کړي خزباله څه ډول حالت سره مخ شي.
خزي ډیر حساس روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې اختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د وی متضرر خزي په غږ پیلېږي.
از ما خاون چې ما سره واده وکړي نکاح وکړل د واده بش په باندې ما ته ویله ته که زما رضایت غواړې زما سره ژوند غواړې نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې کدی نستانه خوشاله و زه به مستانه خوشاله يم او کدی ستانه خوشاله نه مې پکارې نه مې زستا ته ستادر سره تیریګم مګر نه د مور د دې در سره نه تیریګم. خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښته چې زما خواد ما څنګه نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنې د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. ما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول لغه یونانی دوا به په کور کې راته راکولې ما به غوتور کول چې دې به خسه ډاکټر ته به هیڅ کله اجازه نه راته کول. قام خشګري او د خپل کورنۍ نه پرېږدي یعنی زما در سر تیریږي خو د غو سر نه تیریږي.
دا د کابل ولایت اوسیدونکې فاطمه وه. د هغې خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هر خبره به ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نوړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپل نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تک واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما یو د کاکا لور د سلور کال کې چې واده یې کړی دا او دوه ماشومان لري، خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواخي پلاس کې ده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کره لاړ شي، باید خواخي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه یې ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه یې هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواخي نه ده.
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږۍ او ګرانښت په دود خپله ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکي کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکو امید هم وایي چې خځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعداري ویل چې خځې زیات دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، خور، ورور بیا پیدا کیدونکي نشته او نه پیدا کیږي. شزه بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړئ چې د مور او پلار عزت وکړئ او د خپل د مور او پلار سره نظر اوسې. ما په لومړی شپه کې ورته دا توسه کړې و چې ګوره کچیر ته مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر وکړ چې زه درنه خوشاله یم، او کچیر ته مور او پلار مې خپه و نو فکر وکړ چې زه هم درنه خپه یم. هغه ته چې کومه ما توسه ورکړې ده، هغه زما په خبرو باندې عمل کړی ده او همیشه به کوي او بیا به هم کوي.
د افغاني دود لمخي واده کړی ځامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼي کورنۍ د اتفاق او یو موټی توپ بیلګه ګڼل کیږي. د کورنۍ ټولګړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې ښځې اړباسي چې د مور او پلار هرې پریکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښيي. خو د حق پرته د میړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نواورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې او میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي. نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور، خور، ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا دی بل دی خزی وار نور تا ورکی دا سربیره پرده چې په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده، ټکر کې کار ده، بلکې د خزی حق هم سوځول کیږي. په ټولنیز لحاظ ډیر ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه باید ډډه وشي په هر حالت کې.
خزه او میړه د اسلامي فقه پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لورې په پوره کولو مکلف دي. دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی وایي میړونه باید د خپل خزو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي.
لکه څنګه چې دی او چا مور حق لري، همداسې میرمنه هم حق لري. په همدغه اساس باندې کچیر ته هدف داسې وي چې په غیبه نه ظلم کیږي، میړه پښتنه نه کوي، خواخه سره ظلم کوي، خسر ظلم کوي، یندرور سره ظلم کوي، لیور سره ظلم کوي، بل سره ظلم کوي، او خاوند په وړاندې چوپ خلپات لري چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده، زه به غږ نه کوم. چې سوګونه وي چې په خزه ننګ وکړو، خزه وګټله، دغه نو بیا په خپل یو قسم بے ننګی ده، ځکه چې یو څوک ژوندای ده او د هغه د خز توهین کیږي، د هغه د خز سپکاوی کیږي، د بے عزتی کیږي. دا په خپل په حقیقت کې یو قسم بیننګی ده او د اسلام او ایمان سره په تضاد کې یو برخه ده.
لکه څنګه چې خزه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږي او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپل خز حق د خپل کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د خز په اروایي حالت څه اغیز ولري. په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله سالی راته داسې وایي.
کله چې د خاوند له خوا د باندې محدودیتونه تینسي، بل اخره د دې ټول هغه صلاحیتونه، د دې ټول هغه واک د کورنۍ نور غړو ته چې هغه خواخې ده یا د لور خزي دي او یا هم اندرور دوته ورکول کیږي، نو د دې نه لبد مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم نوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه لبد مرغه دغه جنۍ لستون سره مخامخ کوي او بل اخره هغه د مایوسۍ او د نارامۍ او بل اخره د خفګان خواته ځي او په نور ستون زوخته کیږي. زیات مثالونه موږ په روختون کې داسې ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواخې نوړه چلند لوج نه دوی د ډیپریشن خواته لوي او یا هم د خفګان خواته لوي او بل اخره دوی په نورو رواني ستونزو اخته کیږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینې وخت دوی هم د ځانوژنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیر شمیر ډولونه شتون لري چې په لورو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالي نه بولي، خو د ښځو ژوند یې ورتریخ کړی. د ښځو د شبکې غړي نوریا صافی نه به واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي.
د قانون اساسي، د قرآن د آیاتونو او د حدیث شریف نه موږ ټول اګیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چېرته موږ هر برنامه موږ امپلیمنت کوو په ټولنه کې، موږ هغه برنامه د اسلام د ابعاد نه موږ ټول ته وایو چې مثلا و اشروهن بالمعروف، یعنی خپل ښځو سره سم چلند وکړي.
د خبرونه په دې برخه کې بعد عام خلکو خبرې واورو چې د خپل ښځو حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت لایم درزګام ولایت څخه. بالکل، دا چې په د اوسنیو حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپل کوروالای خپل شزي واک خپل مور او پلار ته سپاري، هغه کچيري په ملمستیا زی یا د پلار کرزی یا کم د قریب کرزی، دا زما په نظر شکار دي.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو، موږ تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړي چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنی د مور پلار او رونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي، او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي. کوم چې د مور پلار دي د حقوق ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم محمد نوید تو تاخیل ده، د کارتینا اوسیدونکی یم. ولازه زما په نظر باندې ښځه ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري. ښځه باید خواخې په چارو کې مداخله ونه کړي او خواخې د انګور په چارو کې مداخله ونه کړي. باید د ښځو حقوق په نظر کې ونیسي، داسې نه شي چې د خپلې ښځې حق د مور او پلار قرباني کړي یا د مور او پلار حق د ښځې قرباني کړي.
د آزادۍ رادیو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې نگین حافظي خبري واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی حافظي که په سر کې راته وایاست چې د خزینه د میړم لاتړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغیز لري؟
ملاتړ په اړه باید وایم، کله چې د یوې ښځې ملاتړ کوي نو ښځه قوت وربخي او د دواړو ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي، او دا د دې لامل ګرځي چې دوی کولی شي له مینې ډک ژوند تېر کړي. کله چې یو میړه له خپلې ښځې ملاتړ نه کوي یا د هغه لاس نه اخلي یا د هغه حقوق نه ورکوي، ورته که د رسم رواج او انانات له مخې ښځه غږ پورته نه کړي، خو بیا هم لزړه او ډېر نه امید کېږي او لډر ستونزو سره مخامخ شي، خو چاته به غږ نه پورته کوي. که غږ هم نه پورته کوي خو په زړه کې به ډېر بد حالات ورباندې تېرېږي، او یو مینهناک ژوند نه شي کولی له خپل میړه سره تېر کړي. فقط د دودونو له کبله به دا ژوند تېروي او غږ به نه پورته کوي.
په پای کې که راته ووایاست چې یو نارینه څنګه کولی شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي؟
زه فکر کوم که څوک لږ څه مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي، ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور پلار حقونه څنګه کولی شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده او کی هغه ته باید خزه او کی هغه واده کړي نو اتمن هغه په داسې یو سنسال کې چې کولای شي خپل کورنۍ اداره یو څوک کولای شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټول ته وایي چې دغه ستاسو حد او مرزه په دغه شانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو تاسو موږ لویانې موږ به له تاسو نظر غواړو خو زموږ په دو نفری او شخصي ژوند کې فقط خپل کولای شو تصمیم ونیسو پریکړه وکړو.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه ته پر دې شمیرو زنګ وهلای سي 00422145001 زموږ د سټوډیو بل شمیره ده 00422145002.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاجی باندې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبر یاست چې بی بی مهرو څوک و؟
بی بی مهرو د موجوده کله چې د کلی کې اوسېدله دا دی و بل ځوان سره واده کړو او کله چې د واده شپه وا ځوان وکړل چې د کلی ځوانان نشته پښتنه وکړه چې د کلی ځوانان چیرې دي سپین ګور ورته وویل چې د کلی ځوانان غزا ته تللي دي انګریزانو سره وجنګېده ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو هماغه و چې ځوانانو د دمړې کلی ته راوړ لیکن کله چې دوی کلی ته راورسېدل بی بی مهرو د دنه مخکې مړه شوې وه.
او د بی بی مهرو د سیمې په اړه خلک څه وایي؟
بی مهرو څه ده؟ یو ښه منطقه ده او خلک خو با اتفاقه نو بو وضعیت د شان نامې خدا په خدای راځي کې دي.
نن امدا موضوع چېړو په فایل کې د بی بی مهرو په اړه لاند معلومات وړاندې کوو. د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو ملتیا مو کړی. درمنګونکو د کابل په شمال کې بموده بی بی مهرو د زیارت غونډي او خوانځي پاړه خمخاورې دیلی وی. بی بی مهرو یو خلې رښتینی او خوریکه پیغلوه چې تل به په کلیواله جامعه کې خپل مور پلار سره په پوله او پټی کې کار کاوه. نو ماوړي دومره خسته او جذابه و چې د کلی د ټولو خلکو په مې ځان تړولې وو. عزیز هم چې د همدې کلی اوسیدونکی وو په ښکلا صداقت لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه وو. د بچی په ځمکه کې کار کاوه په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګاری او واده ورسیدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې د کلی کې اوسېدله معارف کوشش کوي چې د مشهورو خلکو نومونه په مکتبونو کېږدي. په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی. کله چې په بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی د غونوم یې د دې په نامه کړی. دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلی ځوانان نشته پوښتنه یې وکړه چې د کلی ځوانان چیرې دي سپین ګورو ورته وویل چې د کلی ځوانان غزا ته تللي انګریزانو په کابل عملی شروع کړی دی د اسمایي غره نه. هماغه د واده د تخت نه را پاڅېد او پغازیانو پسی اولاد حالت مسلسل جهاد و جگره وکره ده انگریزانو سر و جنگید بلاخره دوی دری ورزی ورست حالت تپیشو بیادی دی تپونونه شهید شو اما غو چه زوانانو ده دمال کلی تراو لیکن کله چه دوی کلی تراو رسیدل بی بی محرو ده دن مخی ملسوی و البته یاد زیاد چورتون و غمونونه یا کمان آروغی ورده پیگو مطلب اگر دیدن مخکم رسوی نو بیایی ده قبر هم دیده پچنکی دی بی محرو پخونده جور کرد او بلاخره دیده کلی نوم شو بی بی محرو ده ده افغان و انگریز دی دو هم جنگ قصه ده یعنی پی یوزرات سو اتیاکی پا ده اساس بی بی محرو مشهور شو خونده دیده پنامه شو او ده و عزیز چی خواهندی و پاک و شهیدان و پیس یادی او خلق و سمزیارت توردی پا دیر درانه نظر ورته گوری او قدری که
بی بی محرو چه جوانده و چه کول چومر تحصیل و چومر لاست راورنی در لودی؟
او وقت تحصیل موضوع نوا ده دیو سلو تسو دیرش کلونو خبره ده لیکن اقا وقتی واضح تحصیل دی شعور وسیله نوا پا خبول است که یوه سلسله ملی ارزښتونه و یوه سلسله کورني ارزښتونه و کورنیو به خپلو لونو ته خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې خبرې به یې ورښودلې د وطن مینه به یې ورښودله د وطن سره به یې علاقه ورښودله د وطن مشاهیر به یې ورته یادول د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو زموږ پیغلو دیر جوانده شعور درلو تاسی وینی چی پا نملی انگریز و افغان جنگ که دی نارینه و ترچنگ خزو برخخیستی پا دو هم افغان انگریز جنگ که دی نارینه و ترچنگ خزو برخخیستی او اغا ملی احساسات چی دی دوی پا وسیله خلکو تا بیان شوی دی اغا تروس یادی مثلا ملال هم دی هم دی وقت دا اغا هم پا دی دو هم جگره که فعال و پا میواند که
تاریخ پوهان وای چه ده بی بی محرو سیمه یو کلی و او کورونه هم لخام خطو سخه جور شوی و خلکی پا کرهنه او مالداره بخت و او زینوی ترمنه هم جوره ولی دیم دیل پارخو یو کچه پا ترمن گندون که بانده مشوره و پا بی بی محرو که یوازه ده قصابه کچه لبخواسخه پاته ده نور زایونه نوی جور شوی دی تنه جان منگل دی حدیثی می دی ارزخت با بابوی چی مهمه او دی پام والده.
چی تیری که مکتبی ده بیمارو غنده هم ده بیمارو غنده. ال تدیره هم ده دی بیمارو حدیری پنم. اوست نوی نوی منزلون اپ که جور شویدی نوی نوی. لار اپ که تیر شویدی پرزن. پلا زگان اپ که جور شویدی. بلند منزل اپ که جور شویدی. ولی پا پخانی حالت اوس نه ده پاته اوسی دیر بدون دی بیمارو سخه کراغله ده یعنی آقا پخانی دی کابل اصلی خلق ده دی زاده خر یا دی دیوانانو پرزن داغ سیما یا دی بیمارو سیما ده دی اصلی کابلیانو سیما ده اوس دیر کابلیان چی دی داغ جنگونو دی داغ ترجدی پیخو لامل دیر کوچ کرده ده دیر تلیلی دی خریجی ودونه ده یعنی به هر تلیلی ده او دلتا دیر ما وانتا خلق را غلی دی وس آغا بیمارو که وسی گین نو زب پیکر کم چی دی بیمارو خلق دیر آغا زاره آغا پخانی خلق آغا اصلی وسی دون که چی دی کابلیان دی آغا بنیوی دیر بکم پاتی وی بیمارو لارا چی پتی رشوی دو دا دی کابل بینلی داگر سرک پو عمومی سرک پغار پراتا دو بیمارو یعنی هر خارجی رئیس جمهور یا نور میرمانه چه رجی دیم بیمارو لره ارک تا یا دولت مقصد چه ملکات لره دولت یعنی افغانستان تر داخلی گی نویوا اساسی لره ده داغا مقصد دیر عمومی لره ده زکا چه پدی لره نه هر سوک تا گوره تا که او دا سیماک باید خواه کلی جوله شی او سهی جوله شی ترسو چه دی سلانیان و یا دی خارجان و پام یوغی تا وگر چه
اکثر کسان چه ده بی بی محرو پاک لابری نوحیل داوی چه بی بی محرو غوندی شخصیت شی په دې اړه د کابل اوسیدونکو روشن او ورپسې له بغلان څخه د راغلي معاصل احمد ګل خبري اورو
د بی بی محرو خدای ته څه قسمه اوریدلې دي ډېرې یو با غیرته با شامته ښځه وه نو همیش سندسې کینو بیا د منګ یو ترنه بیا د اندغه په باره کې قصې کوي دا غازی ادی بی بی مهرو دغه دوی بیا دغه دوی یادوی دغه دوی قصه کوي نو یعنی غیرت شامت حساب د جنگ اند هر چی کې دوم را مخ کې وڅنو هیڅ ویلې پخته نه مګا ډیر می خوښیږي وخت چې لاړه ما بیا متر وو ویلې ویلې دغه اندغه مثلا دو مکتب دی بی بی مهرو ده او دغه هم تپه ده بیا مال تا دریدلم نو لیدم چې خدای کاش کې هغه وخوای چې دغه پڅنګ کې زم ولاړه
د مکتب په دوره کې مونږ غو نه نو مریدل چې بی بی مهرو بیبی مهرو نو یو مکتب په نوم باندې دا او ډیره ویاړل دی او تکړه ښځه وه ټولنې ته دونه غټ خدمت کړی ده یعنی ډېر لوی خدمت یې کړی ده بیبی مهرو چې نوم یادیږي دا په کتاب کې په بلځي کې نوم اورو ډېر پی ویاړ کوو چې افغانه ښځه ده داسې یو خدمتونه یې کړي دي دا توان خو هر چا کې شته دا وړتیا هر څوک لري هره ښځه لري ښځه د نارینه او ناکامه ده د نارینه او د ښځې ناکامې دي خو خبره د متحد کېدو ده چې هغوی سره هم څوک لاس ورکړي په ټولنې ته خدمت کولای سي هر څوک توان لرلی سي چې بی مهرو په شان سي د ملالۍ په شان سي
زمونوم اید محمد تخلص می بی غرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوځي ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدونکې زه شاعر یم هم د تاریخ استاد زه د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم ډیر استفاده میتنه وکړم او هرمشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږم هرمشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکې
د بی بی مهرو د غونډې پر سر د بی بی مهرو او عزیز قبر دی خلک زیارت ته او کله هم د میلې لپاره ورته راځي ګلاب خان چې په یاد سیمه کې اوسیږي په دې باور دی چې د بی بی مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري
بی مهرو سده یو ښه منطقه ده او خلک خو با اتفاق نو بو وضعیت د شان نامې خدا په خله راځي کې دی ولس کاله دولس کاله کې سیمون غلطه له پاکستان هم څخه ډوکړه راغله دلته په بیمارو کې وسمم کور کرای د بیمارو لتروس نه وتیلې مونږ لتروس له بیمارو کومه بل خاطره نه لرو
مثلا کابل کې سیمې ډېرې وي ولې دی وختل چې بیمارو انتخاب کړي
بیمارو سیو قلب دی کابل او وضعیت دغه لپاره خو خپل خپلوان مو دغه غلطه زیات ول د مو خپل خپلوان لپاره چې خپل بازو مم دغه غلطه پراته ول د اندغه خپل بازو لپاره مونږ دغه غلطه راغلو
د بازار پک لريته مثلا یو چرته څوک سیګ نان وای ضرورتي دوکان ضرورتي مارکیټ ضرورتي دا شین درته نږدې دي
هر شی مونږ ته مجهز دي نام بیان مسجد مکتب دوکانونه بازار ټول ته نږدې دي غونډي ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورزو
څومره دی خوخیږي هلته څه ګوري
دیدن د خلکو بعضې ساتیري لپاره په کابل کې نور ځایونه نشته مونږ ته بهترین ځای د بیمارو غونډۍ ده له انډیوالانو سره با اتفاق با اتحاد اندغه هلته کېنو ساتیري کوو بس اندغه بهترین ځای ده مونږ ته
درنو دوستانو دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه تر بیا ښې چارې
زدیار و درد و غم کے شادمان لکا گل دا پریشان پا وقت خندان زدیار و درد و غم کے شادمان لکا گل دا پریشان پا وقت خندان لکه گل د پریشانه په وخت